د مشال لړۍ په یو بل خبرونه کې درته زه ګل ایاز هرکلی وایم. وخت د سحر لس بجې دي. په خبرونه کې په جنوبي وزیرستان کې د لټون عملیات، په خیبر پختونخوا کې د عدلي نوی نظام، د پاکستان د وزیر اعظم د سرګندونو، د افغان طالبانو خپل منځي اختلافاتو، د پښتو ژبې نومیالي شاعر او سیاستوال اجمل خټک د تلین، د کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستان او هند د لوبې تازه حال، او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شنلي او تبصرې هم در خپرو. ونیس پروګرام د رڼا په لور هم د دې خپرونې برخه ده. لومړی وار ورکو ونیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د جنوبی وزیرستان د شکتوی خلک وایي امنیتي ځواکونو د لټون په عملیاتو کې درې کسان وشلی دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي کورنۍ میډیا د جوړ شوي کامی اکشن پلان په لړ کې خپل مثبت کردار لوبوي، او خلیجی عربي هیوادونو په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې د یمن په اړه جدي ګامونه پورته کړي. او وسته خبرینو تفصیل. د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکو وایي چې امنیتي ځواکونو له تیرو درې ورځو راهیسې د لټون په عملیاتو کې درې کسان وژلي دي، او په سیمه کې کرفیو لګولی ده. د شکتوی سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي، پرون یې له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو پر مهال یو شمېر کورونه ړنګ کړي دي. د دوی په وینا د عملیاتو پر مهال یو شمېر بې ګناه کسان نیول شوي هم دي. امنیتی ځواکونو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې کورنۍ میډیا دې د ترهګرۍ د لمین څوړلو کې خپل کردار ترسره کړي. تېره ورځ په لاهور کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد د مدیرانو د کونسل یو غونډه وشوه چې پکې وزیر اعظم نواز شریف وویل حکومت غواړي چې کورنۍ میډیا آزاده وي، خو میډیا دې د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوي کامی اکشن پلان په لړ کې خپل مثبت کردار لوبوي، او متوازن خبرونه او خپرونې دې نشر کړي. د پېښور هایکورټ چارواکي وایي ولس کولی شي چې د انټرنیټ له لارې د هایکورټ ریکارډ وګوري. د پېښور هایکورټ لخوا نن مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دوی یو داسې عدالتي نظام جوړ کړی چې اوس عام خلک د هایکورټ د مقدمو د اوریدنې او د مقدمو د اوریدنې د تاریخونو په اړه د انټرنیټ په ذریعه معلومات ترلاسه کولی شي. نن د خیبر پختونخوا په بونیر کې د مسافرو یو ګاډی کندې ته د پریوتو په پیخه کې لس تنه وجل شوي دي. د سیمې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا ګاډی د سواړینا چغرزی ته روانو چې د پیخې ښکار شو. په وجل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونو چارو وزیر نورالحق علومی ته دنده سپارلې چې په نږدې راتلونکي کې د امنیتي ستونزو د ارزونې لپاره ختیځو ولایتونو ته سفر وکړي. له ارګ څخه پرون په یو اعلامیه کې د ولسمشر په حواله ویل شوي دي چې د یو شمېر ختیځو ولایتونو اوسیدونکي له لوړ رتبه چارواکو څخه شکایت لري. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر اشرف غنی به ډېر زر د هغو چارواکو په اړه چې په فساد اغستلو تورن دي یو قدري ارزونه وکړي، او لازم اقدامات به وکړي. دا سپارښتنه له اشرف غنی سره د یو شمېر ختیځو ولایتونو د والیانو د ویډیووي کانفرنس پر مهال شوې ده. د برتانیا د پارلیمان د دفاعي کمیټې مشر د میونخ په کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی د وینا ستاینه کړې ده. روري سټیوارد چې پرون مازدیګر یې په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل، ویلي دي چې ولسمشر په خپلو څرګندونو کې نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ ستونزو ته اشاره کړې ده. له ارګ څخه په یو خپرې شوې اعلامیه کې پرون ویل شوي دي چې ولسمشر د دغه برتانیې چارواکي سره د لیدلو پر مهال له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د هیواد مرستې استایلی. اعلامیه زیاتوي د برتانیا د دفاعي کمیټې مشر د دې لیدنې په پای کې د هیواد د شهزاده چارلز لیک او تحفه د افغانستان ولسمشر ته وسپارله. خبرونه د مشال ریډیو نوره. خلیجی عربي هوادونو په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې د یمن په اړه دي جدي ګامونه پورته کړي چېرته چې شیعه ملیشا په واک قبضه کړی ده. د خلیجی هوادونو د همکارۍ د سازمان شپږو غړو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا نه پرون غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د قانون د اوومې مادې تر لاندې دې پرېکړه وکړي. دا د ملګرو ملتونو د قانون هغه ماده ده چې د امن د لمینځه وړلو او د جارحیت په صورت کې د پوځي ځواک د کارولو اجازه ورکوي. شیعه حوثی یاغیان د ستمبر په میاشت کې سنا ته ورسېدل او د تیرې میاشتې په اخره کې یې د ولسمشر په دفتر قبضه کړې ده. وروسته بیا ولسمشر عبدالرب منصور هادي او دغه حکومت استعفاګانې ورکړې. د ایران د سپاه پاسداران یو کمانډان وای ایران په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په شکست کې مرسته کړې ده. جنرال محمد علي جعفري پرون ویلي چې کله د اسلامي دولت ډله په عراق کې راپورته شوه هیڅ هېواد هغې د لمینځه وړلو لپاره وړاندیز نه کړ، خو د ده په وینا ایران د عراق مرستې ته ورغی. جعفري وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ نور مشران د هغه څه په اړه حیران شوي چې دی په عراق کې د اسلامي دولت ډلې ماته یادوي. داسې ښکاري چې دغه اعلامیه د تهران هغه اداوې ردوي چې وایي په عراق کې پوځي موجودګي نه لري. او وروستۍ خبر دا چې په عراق کې یو سنی قبایلي مشر او زوی په هغه برید کې وژل شوی چې کېدای شي په دا هېواد کې فرقایزي شخړې لا نورې هم ډېرې کړي. چارواکي وایي د جمعې پرس په بغداد کې وسلوالو هغه قافله ودروله چې شیخ قاسم سبیدان الجنابي او زوی محمد یې پکې سپار وو. دغه دواړه کسان وتښتبل شو، بیا له نورو شپږو هغه کسانو سره یو ځای په ډزو وژل شول چې له دوی سره په دې قافله کې یې سفر کاوه. د شیخ وراره زید الجنابي هم چې د پارلمان غړی دی نیول شوی و، خو وروسته بیرته خوشې شو. تر اوسه ایس ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د خبرینو پای
خبرونه به د مشال راډیو نه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال راډیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د جنوبی بدرستان شکتوی سیمې اوسیدونکي وای د امنیتی ځواکونو لخوا د لټون عملیاتو پر مهال درې کسان وژل شوي دي. د سیمې یو کس دریز لري. په پاکستان کې سیاستدانان د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي او که ولس لپاره
معاشرے
کردار پر راغلی دی کا پوزیشن کی کا پاور کی او دا کم روان دی دا دیر غلط دی. آیا افغان طالبان پر اختیار هم پر تقسیم شوی دی؟
چیلنج کړی نه دا یو څه کسان د طالبانو تحریک نه وتلي دي، خو دوی ونشو کولی چې د طالبانو په مقابل کې د طالبانو یو دویم ګروپ رامنځته کړي.
د رڼا پلور اخبارونه کې مو په قوالی سیمو کې د کمیونټي سکولونو د استادانو د ستونزو موضوع څېړلې.
لکه دا اپګریډیشن مسله ده، مونږ ته بل حکومت مونږ ته دا خبره هم کړې ده چې تاسو به ریګولر کیږئ، تر اوسه پورې مونږ نه لګې ریګولر شوی نه.
اخبارونه کې نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره. مشال راډیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د جنوبی بدرستان په شکتوی سیمې اوسیدونکو وای چې امنیتي ځواکونو له تیرو درې ورځو راهیسې د لټون عملیاتو کې درې کسان وژلي دي او په سیمه کې کرفیو لګولې ده. د شکتوی سیمې اوسیدونکو پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د امنیتي ځواکونو لټون عملیاتو پر مهال یو شمېر کورونه هم اړلن کړل شوي دي. د دوی په وینا د عملیاتو پر مهال یو شمېر بیګونه خلک هم نیول شوي دي، خو امنیتي ځواکونو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. نور تفصیل له سیمینه د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود راکبي.
تیر ماښام د سولي وزیرستان منځنۍ سیمې شکتو قبایلانو مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې درې ورځې کېږي چې امنیتي فورسز په شکتو اور سره 25 کیلومتره اوږدې سیمې چې پکښې په درجنونو کلي شامل دي د لټون عملیات لاګیا کړي ګرځبندیزي هم لګولای دی. د قبایلانو د پخلي په مطابق د لټون په دا عملیات کښې درې بې پلوه بې قصوره قبایلیون چې دوه کسان شکش پلار زوی وشوالشی و جلی و یو شمیر غط کرونا در امیزو کبالیان و چپرونا جنگره و تنتونا سوزوالی بلدوز کری شوی دی. دغو کبالیان و ویلی دی چه پا دغا عملیات شه دی گاردیو سرا پسلگونا میه جوزه و نور سروی ها سوی مر کری شوی دی. دوی دا ها زیادا کرده دا چه دغی هر سرا پا وزی سرتیریو در به گنا کبالیونی ولی دی زن سرا بی ولی دی. کبالیانو دا ها وشوالی دی چه زنی مالی توان دا دینا ها زیاد که دایشی خود کراش میر پتال یا زکا نلگی چه گرزبندیز لگه دلائی دای سیما غریزا دا دلاتون پا عملیات شرا غلی کلی دیو بلنالره ربطه ور سرا نکیجی. دشک تو یو سیدون کی چه کم خپل نوم جواتوال تا تیار نشا مشال ریڈیو تا نور حالات پا دا رنگ بیان کرل.
مسلسل کر کے والے کے پر یہ پوسا فرواز رو بندے کو مرین سے کین کی داغا ننما جنا خور تا وس کر لے زکا چا بلان دی لمر کئی نے درے مارے جو تھا یہ سی تا حوال تا نرو کا والے تا پورے یہ فلور جے کے گناہ مر کڑی دی یا ڈاکٹر نے وہ استلے وس والے اولاد کا سونی جوان دی نے بولی دی تول دا وڑا اور کی دی سب کے دل سے دگی کو پور بندے دے ان کے پر نہ پم جائے لے وہ یہ سمجھو پسا زمڑے کر لے یوا یہ سامرا کر لا پتہ لگا دی نہ سے دا گاڑی دے خال کے چینا لگا ولی وی دے سالو گرے دے پورا دا تو لو وصول او نیس بانے وی جر پا گیرا سی دے خاروق دے چھو تھس پاری کان اس تلا گا
پدا گا با ریکش می چ دے پوز دے مطبوعاتی سانگے یو ذمہ وار واکمن سرا تماس ونی وا اگوی دا دے ہر سنا زانا خبر و باللی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
کدمان اردن کو تاسې د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی دا پیښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې یو نوی نظام معرفي کړی چې تر مخه یې خلک به کولی شي چې د انټرنیټ د لارې مقدمونه خبر شي. دا فیصله پرون د پیښور های کورټ او صوبایي حکومت ترمنځ د یوې غونډې پر مهال شوې. نور تفصیل له پیښور د مشال لړۍ خبریال شبیر احمد جان را سره لږ شیبه مخکې شریک کړ.
دا د پیښور های کورټ پرون د صوبایي حکومت تر وړاندې هم خاصونه لیږلي وو. هغې باندې پرون د صوبایي حکومت او د پیښور های کورټ یو ځای غونډه شوه. د هغې وروسته هغوی دغه فیصله کړې چې په خیبر پښتونخوا کې به اوس د انټرنیټ د لارې یا د انټرنیټ د لارې به عدالتي نظام برابره چې کوم هلته وکړي. هغه داسې ولایت چې د پیښور های کورټ د خبر پاڼې تر مخه چې عام ولس کولی شي چې د انټرنیټ د لارې هغه په موبایل کې انټرنیټ استعمالوي یا په کور کې ناست وي او په کمپیوټر باندې نو هغه د های کورټ چې څومره هم ریکارډ دی د کیسې مطابق هغه د هغوی خپل وي یا د هغوی شوي نو هغوی ته رسایي کولی شي، د هغې کاره کې معلومات کولی شي، بلې هر چا ته خپل مقدمې پته هم لګېږي چې د دوی تاریخ ته لګي. دغه شان نور چې کومې خبرې کړې دي نو دوی دا وویل چې دې سره به عام ولس هم وخت بچ شي، دغه شان د عدالت د وسیلې نه هم بچ شي اور وہ میں سمر وقت کی لیے کہ بنو فون بھی تبدیل تجدید یا نیوال راولی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
کدمر وروډو کو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی د پاکستان وزیر اعظم یو محمد نواز شریف ویلي چې په موجوده حالاتو کې میډیا د خپل ذمہوارو نه خبر شي او په ذمہداري سره کار وکړي. وزیر اعظم دا سرګندونی پرون په لاهور کې یو دستوري تکړه چې نور تفصیل یې احمد الله نور.
تیر ورځ په لاهور کې د کونسل اف پاکستان ایډیټرز لخوا یو غونډه چې کومه د هغې تابع کړې شوې وه. په دغه مهال د وزیر اعظم نواز شریف دغه غونډې ته وویل چې ملکی میډیا چې کومه ده هغه دا مهال په ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره چې کومه قومي لایې عمل جوړ کړی شوی دی په هغې عمل درآمد کې د خپل کردار ولوبوي. او هغې دا وویل چې ملکی میډیا چې کومه ده هغې موږ غواړو چې دا آزاد وي، خو میډیا دې کم نه کم دوه کالو لپاره خپل ریټنګ او بزنس هیر کړي او حکومت مرسته دې وکړي چې دا شان د ملک تر هغه غری خاتمه چې کومه ده هغه ممکن شي. نواز شریف دا ویل چې هغه د میډیا نه توقع لري چې د قومي سلامتۍ مسالې چې کوم دي په هغه باندې متوازن رپورټینګ چې کوم دی هغه دی وکړي، لکه یو طرف چې کوم دی هغه دی نخې دوه طرفونو چې کوم دی هغه دی وخی، ځکه چې دا وخت پاکستان د هر ادارې دا فرض جوړیږي چې هغه د پاکستان د دې ګرداب نه راويستو د پر خپل کردار پکې ادا کړي او چې کله دا ملک صحیح شي، تر هغه غری پکې ختم شي، امن پکې راشي، نو دا شاندا ادارې چې کمی دي دا هم په خطر طریقې سره چلیږي او د دې چې کم ریټینګ زې زی مقبولیت چې کم دی هغه کې به هم اضافه چې کم دا هغه وشي. د نواز شریف دا هم وینا وا چې میډیا چې کم دا هغه د خپل ضابطه اخلاق په خپل جوړ کړي، ځکه که حکومت د دې لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي نو بیا به د ټول شور به جوړ کړي چې حکومت په میډیا باندې پابندي لګي. خو د ضابطه اخلاق جوړولو کې نواز شریف چې کوم هغه د مدد پیشکش وکړو او ویل چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره چې کوم قامي له عمل جوړ کړی شوی دی په دې کې که تجویز هم ورکولی شي، او چې میډیا کوم ذات اخلاق دی هغه کې موږ د دې مرسته هم کولی شو. نواز شریف دا هم په خپل وینا کې ویل چې ملک کې کم ترهګر تنظیمونه چې کوم دي هغه حواله سره خبرو کې وزیر اعظم وینا وا چې کم تنظیمونه د ملک دننه موجود دي او هغه د ترهګرو مرسته کوي. نو د دې په ضد باندې هم لکه د ضرب اعظم اپریشن کوم چې دا مهال په شمالي وزیرستان کې روان دی، د دې په ضد باندې هم دا قسم اپریشن ضرورت دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14500، 15500 او 15300 کلو هرت ساوري دلی شي.
له ګډین ورسپانې سره په مرکه کې د طالبانو او د پاکستان د استخباراتي در ترمیز د تړاو په حق له د پخوانی فوزي واکمن پر عبدالله شرف بیان یو شمیر پښتنې راپورته کړي دي. نوموړي ورسپانې ته ویلي دي چې د پخوانی ولسمشر اغوان د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر وخت چې کله هند په افغانستان کې د پاکستان خلاف فعالیتونه کول نو په هغه وخت کې د خپل ګټو لپاره آی ایس آی د طالبانو مرسته کوله. دا چې د پرویز مشرف دغه بیان د پاکستان لپاره څه اثرات لرلی شي په دې اړه ملیحه میرزاده له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له برېټانیا نه خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې د 2001 کال پس د هیواد استخباراتي ادارې آی ایس آی په افغانستان کې د پاکستان خلاف د هند فعالیتونو د مخنیوي لپاره هلته د طالبانو مرسته کوله او له دغه درېمګړې ډلې کار اخستلو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره تل له دغو تورونو انکار کوي چې د طالبانو مرسته کوي او یا یې د خپل مفاد لپاره استعمالوي. له نوموړي د بیان په اړه په داسې حالاتو کې یو شمېر پوښتنې راپورته شوی دي چې په افغانستان کې د نوي ولسمشر اشرف غني د واک سنبالولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې خوالي تر سترګو کیږي. د پرویز مشرف د بیان په حق له په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وای چې له دغه بیان سره نوموړي د خپلې ذمہواري نه پشا کیږي.
دا یو ډول غیر مخلصانه رویه ده، ځکه چې مشرف دا ونه ویل چې دا د هغه فیصله وه. په 2001 کال کې نه یوازې هغه د پوځ مشر و بلکې د هیواد ولسمشر هم و. نو د هغه دا بیان چې طالبان د آی ایس آی پیداوار و او د استخباراتو فیصله وه، نو بیا دی څوک و؟ دی ګوډاګی و که څنګه؟ او که نه آی ایس آی له ده هم طاقتوره وه. نو باید چې دا پوښتنې وسي. د دې بیان سره هغه خپل فیصله او ذمہواري د پټولو کوشش کړی دی. دویمه خبره دا ده چې داسې فیصلې د ادارو وي نه چې شخصي. نو تاسو وکتل چې دوی د طالبانو فیصله په دې وکړه چې دوی په فکر دغه ډله د هند ضد ده. نو تاسو دا ویلای سي چې دوی د فیصلې تر شا څه مقصد و؟
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر صاد وایي چې دغه شان بیانونه نه یوازې د پاکستان او افغانستان تعلقاتو لپاره نقصان دي، بلکې دا امریکا هم د پاکستان په اړه شک منوي چې ورسره د ترهګري ضد جګړه کې مالی مرسته کوي.
پرویز مشرف ډېر غیر سنجیده بیانونه ورکوي. د مخکې پاکستان لپاره ډېر مشکلات پیدا کړي دي. د دې په وخت کې د پاکستان تعلقات افغانستان سره خراب وو او د دې کې د شخصیت ډېر لوی لاس په دې کې اور ملکونه ډېر پالیسي اختیاري په دې دنیا په مزدور
پرویز مشرف بیانونه د اهمیت وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت لپاره د اسلام آباد له ګاونډو هیوادونو سره په اړیکو کې لوی بدلون راولي. د ده په خبره پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې تګلاره پریښې ده، نو نور هیوادونه هم باید په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. نوموړي دا بیان په داسې مهال وکړ چې په دې وروستیو کې اسلام آباد او کابل په ځینو څانګو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړې ده.
ملیحه امیرزاده بچتا ست رپورت وړاندې کول کډمن اوریدونکو واشنگتن پوسټ ورسپانه وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې نظامی وضعیت د تغییر په حال کې دی. طالبان هم په ډلو کې تقسیم شوی دي. دا خبره سمره حقیقت لري. پر دې موضوع زمونږ همکاري ملالی بشیر یو سو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د واشنگتن پوسټ د راپور لمخې د هیواد په شمال کې په ځانګړې توګه په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې د اوشت کلن طالب قاری فصیح الدین تر مشرۍ لاندې د هیواد د جنوب د طالبانو په شان ملا عمر ته ځواب نه وایي او پولیس نه وژني. د داعش او بوکو حرام د تشدد له نظریه سره موافق نه دي، خو افغان حکومت کافر ګڼي او پر وړاندې جنګیږي. په بدخشان کې د دې طالبانو دا ادعا چې مستقیم دي، آیا په دې معنا ده چې طالبان په جلا ډلو کې تقسیم شوي دي؟ د هیواد د سولې د عالی شورا غړی حبیب الله فوزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وایي:
د نږدې شپو کې د ډیرو اړخونو نه د طالبانو له مشرتابه نه انتظار وتراسیم شوي دي. ټول د خپل مشر ملا محمد عمر یادت منو، لکه چې په دې نږدې شپو کې د حقانی ډلې هم همدا اعلانونه وکړل او خپل ارتباط له خپل مشر سره وخوست د مشر ملا محمود عمر ده. نو بنا هم زه په دې فکر نه یم چې د طالبانو زمونږ کې د ګروپونه جوړ شوي.
خبریال او څېړونکی سمی یوسفزی هم د ښاغلي فوزي له خبرو سره موافق دي او وایي پر طالبانو بیلابیل دورې راغلي دي او قومندانان یې نیول سوي او وجل سوي دي او حتی حکومت یې لمنځه تللی دي. خو د دوی یو لوی خبره ده چې دوی تر اوسه له یو بل سره متحد پاتې دي.
چیلنج کړي نه ده. یو څه کسان د طالبانو تحریک نه وتلي دي، سره د ویچاره مهم او د طالبانو په تحریک کې د لوړې رتبې کسان و، لکه متوکل صاحب سو، سلام زیب سو، راغا جان متسم سو، یو څو نور ډېر داسې کسان دي، ملا غوث اخوند سو. خو دوی ونه شو کولی چې د طالبانو په مقابل کې د طالبانو یو دویم ګروپ رامنځته کړي.
د جګړې او سولې د څېړنو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي طالب که د هیواد په شمال کې وي او که په جنوب کې، هغه به طالب وي. دی وایي که څه هم طالبان له یو بل سره د فعالو اړیکو ساتلو سم سیستم نه لري، خو دا په دې معنا نه ده چې د دوی ترمنځ اختلاف راغلی دی. د واشنگتن پوسټ مقاله وایي د طالبانو دا ډلې د پخواني مجاهدینو ډلو ته ورته دي چې په هیواد کې یې په خپل منځي جګړو لاس پورې کړ. خو ښاغلی اعظمي دا خبره ردوي او وایي کچېری طالبان خپل منځي شخړو سره مخامخ هم سي، دوی به دا مسالې پراخېدو ته پرینږدي او حل به کړي.
دا ګروپ ډېر کم عمر ولري که د خپل وسنۍ ایدیالوژي ولري، او د دې مثلا په جنگ کې تر ټولو مهم مهمات د جنگ مصارفات یا دا ګروپونه د یو بل حمایت ته ضرورت لري. دوی دومره نفوذ نشي درلودلی چې په تنهایی سره دي یو لوی قوت ته چې دوی دې مقاومت وکولی.
شاغلی اعظمی زیاتوي چې د هیواد په شمال کې فعالیت کوونکې ځینې ډلې د ترکستان د ختیځ تحریک چې اوسنۍ نوم یې د ترکستان اسلامي ګوند سره اړوند دي. دوی د چین په شینجن ولایت کې غواړي د اسلامي حکومت قائمولو په مقصد هلته جګړه وکړي او له همدې کبله کې داسې پراتلونکي کې ځان له طالبانو جلا کړي او هلته په مستقیمه توګه جګړه وکړي. که څه هم طالبان وایي دوی په برخو کې نه دي ویشل شوي، د هیواد په بیلابیلو برخو کې داسې راپورونه راغلي چې ځینې طالب قومندانان له داعش سره یو ځای شوي. تیره اونۍ په هلمند ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د طالبانو غړی چې له داعش سره یو ځای شوی وو ووژل شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
ډیلی ټایمز ورسپونډ لیکي په افغانستان کې وسله‌وال طالبانو سره د امن خبرو اترو لپاره د چین وړاندیز یو مثبت ګام دی او باید پاکستان حکومت د دې موقع نه ګټه پورته کړي. د مقالې نورې برخې په دې رپورت کې ورو. ډیلی ټایمز ورسپانی د چین منځګړیتوب تر عنوان لاندې اداري خبره کړې. په اداري کې راغلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ژینګ په سیمه کې د امن په مخه له افغان طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی. چین غواړي چې د امن په پروسه کې تعمیري رول ولوبوي. که هم د منځګړیتوب وړاندیز نویت واضح نه دی، خو د چین لخوا دا یو غوره ګام دی چې د امن خبرو اترو کې مرسته وکړي. ورسپانه وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او لویدیز د روانې جګړې یو پر امن حل غواړي. ولسمشر اشرف غنی ډیر مثبت ګامونه پورته کړي چې دغه هیواد نور بحران په لور لاړ نه شي. ولسمشر د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د چین پر سفر له بیجنګ نه غوښتل چې د امن خبرو اترو به حلولو لپاره کار وکړي. په دې حالاتو کې چین هم غوښتل چې له ګاونډي هیوادونو سره په ګډه کار وکړي. د چین تر ټولو زیاته اندېښنه په سینکیانګ صوبه کې د اسلامي ورپکو موجودګي او د دوی پیاوړي کېدو ته ده. ورسپانه چتوي چین په بیا بیا پر پاکستان خاموشۍ سره فشار راوستي چې په قبایلي سیمو کې د دغه اسلامي ورپکو د پټنځایونو پر ضد کاروایی وکړي. په ادارې کې راغلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته تشه په سمدستي توګه ډکول غواړي. د اسلام آباد لخوا د وړاندیز په اړه چین ته معلومه ده چې پاکستان د امن خبرو اترو کې ډیر زیات مهم رول لوبولی شي. اخوا چین هم په افغانستان کې خپلو ګټو ته ګوري. دغه هیواد غواړي چې د اقتصادي او تجارتي لارې له دغه هیواد څخه د منځني اشیا هیوادونو ته وغځوي. ورسپانه وایي چې په نړۍ کې موجود د اسلامي دولت وسله والی ډلې ټول هیوادونه اندېښمن کړي. همدارس چین هم په سیمه کې د دغه وسله والی ډلې د خطرو نه خبر ده چې چین ته هم ګواښ جوړېدای شي. ادارې د چین منځګړیتوب پر موضوع په ادارې کې ذاتوي چې پاکستان له هم پکار ده چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي او مثبت ردعمل وښایي. همدارس پاکستان دی له پخوانو پالیسیو څخه لاس واخلي. ورسپانه وایي چې په افغانستان کې د امن بحالي د ټولو ګاونډي هیوادونو چین، هند، پاکستان او تر دې چې د روس په ګټه دی. روس هم مستحکم افغانستان غواړي او پاکستان سره ښه اړیکې پر ځای کول غواړي. ورسپانه وایي چې د طالبانو لخوا چین ته د یوې پلاوی لیګل د دې خبرې امکان رامنځته کوي چې طالبان هم د امن لپاره معاهده کول غواړي. پاکستان باید د چین د وړاندیز نه ګټه پورته کړي او هغو طالبانو ته ځان ورسوي چې با مقصد خبرو ته تیار دي.
رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رستو خو زویمه نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باد رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کې چې ما کې دا نه خوندي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
کتبر اوردونکو د خبر پختونخوا یو شمیر سیاستوالو، لیکوالو او د اجمل خټک کورنۍ د شنبه په ورځ د اجمل خټک په پلرنۍ کلی اکوړ خټک کې د هغه د 15 اتلن په مناسبت یو غونډه جوړ کړه او د اجمل خټک پر ژوند او سیاسي مبارزې خبرې وکړې. دغه غونډه کې د خبر پختونخوا لری پرتی او نږدې سیمو سربیره له افغانستانه راغلو ډیرو خلکو ګډون کړی وو چې په خپل خبرو کې په اوسنۍ امنیتي شرایطو کې دا ډول غونډه جوړول یو ښه ګام و بالو. په پیښور کې د مشال اډیو خبريال زبی الله شفق هم دغه غونډه ته ورغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د خبر پختونخوا یو شمیر سیاستوالو، لیکوالو د اجمل خټک کورنۍ د شنبه په ورځ په اکوړه خټک کې د مشهور انقلابي شاعر او نېشنلیست سیاستوال اجمل خټک د 15 تلین په مناسبت یو غونډه جوړه کړه. دغه غونډه چې د اجمل خټک په خپل پلرنۍ حجره کې جوړه شوې وه، د خبر پختونخوا د مرکز پیښور د دې ایالت له لرې او نږدې پرتو سیمو او له افغانستان راغلو ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه چې د اجمل خټک پر ادبي ژوند او سیاسي مبارزې رڼا واچوله او دغه په اړه لیکلې مقالې او نظمونه یې پکې واورول. لیکوال شاعر ډاکټر اسرار تل چې دغه غونډې په جوړولو کې ونډه اخیستې وه، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې د جوړولو د هدف په اړه وویل.
موه او مقصدونه هم یوازینی هغه دي چې د اجمل خټک بابا د لیک دي، دغه د فکر او دغه د ژوند ولس کې بیداری پیدا کول دي، د ظلم او جبر او بدمنۍ پر ضد چې کوم دي مبارزه کول دي.
د غونډې یو ګډونوال اکبر هوتی وایي چې د خیبر پختونخوا پوسنی خراب امنیتي وضعیت کې دا ډول غونډې جوړول او ملي مشران سټایل ځوانانو ته نوې جذبه او حوصله ورکوي.
یو خو چې زمونږ کم تللي مبارزین دي، زمونږ کم اتلان دي، داغي د جن او فن نه مونږ زمونږ نوې کلې خبرېږي. دویمه دا فائدہ شو چې نن سبا پختونخوا وطن د ډېرو بدو روزونو تیریږي او داسې قوتونه لګیا دي چې هغه دلته انسانان منتشر کوي. نو د داسې قسمه حالتونو د بچ کېدو لپاره چې دلته خلک را جمع کیږي او هغه ډایلاګ کوي، خپل کې کلمه و یو غید خپل کامی مسلې خپل کې شریکي نو د داسې کیسه غوندو فائدو شي.
یو بل ګډونوال پروفیسر بغزاده دانش په پدې باور دی چې پښتانه باید خپل ملي مشران ونمانځي او د هغوی له ژوند مبارزنه نوی کل خبر کړي. غونډې ته له ننګرهاره راغلی یو ګډونوال وایي چې د لروبر پښتنو د یووالي لپاره باید ورته غونډې ډېرې شي.
لروبر پښتنو د یووالي لپاره کومې خبرې وشي دا ډېرې ضروري خبرې وي او ځوانانو لپاره نور ډېر څه ورکولی شي.
د غونډې په پای کې د اجمل خټک د ژوند د بېلابېلو پړاونو یو انځوریز نندارتون او یو هنري ناسته هم ترسره شوه چې د پېښور نومو تسل تر غاړو پکې د اجمل خټک غزلې او سندرې له موسیقۍ سره زمزمه کړې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
کدما اردو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو ورته غوږی وخت د سحر لسنی بجې شوې دي او د سجمل نه د خبرونو لنډی زبر.
د جنوبی وزیرستان د شکلې سیمې اوسیدونکي وایي چې امنیتي ځواکونو له تیرو درېو ورځو راهیسې د لټون په عملیاتو کې درې کسان وژلي دي او په سیمه کې کرفیو لګولې ده. امنیتي ځواکونو په دې اړه له تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا په کرم ایجنسۍ کې په یو کور کې دننه چاودنه شوې چې پکې یوه ښځه وژل شوې او څوارلس تنه زخمیان شوي دي. د سیمې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پېښه نن سهار اوه نیمې بجې په پیرکیوم سیمه کې د ګلجان په نامه د یو کس په کور کې شوې ده. د بریز مواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ په لاهور کې د یوې غونډې پر مهال ویلي دي چې حکومت غواړي کورنۍ میډیا دې آزاده وي خو میډیا دې د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوي قومي اکشن پلان په لړ کې خپل مثبت کردار ولوبوي. د پېښور های کورټ لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دوی یو داسې عدالتي نظام جوړ کړی چې اوس عام خلک د های کورټ د مقدمو او د اورېدنې د تاریخونو په اړه د انټرنیټ په ذریعه معلومات ترلاسه کولی شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونو چارو وزیر نورالحق علومی ته دنده سپارلې چې په نږدې راتلونکي کې د امنیتي ستونزو د ارزونې لپاره د ختیځو ولایتونو سفر وکړي. لکه څنګه پرون په یو اعلامیه کې د ولسمشر په حواله ویل شوي دي چې د یو شمېر ختیځو ولایتونو اوسیدونکي له لوړ رتبه چارواکو سره څخه شکایت لري. په عراق کې یو سنی قبایلي مشر او زوی په غبریب کې وژل شوی دی چې کېدای شي په دا هېواد کې فرقیزې شخړې لا نورې ډېرې کړي. او خلیجی عربي هوادونو په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې د یمن په اړه دی جدي ګامونه پورته کړي چې په چشي عملي شو په واک قبضه کړی دی. د خلیجی هوادونو د همکارۍ د سازمان شپږ غړو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا نه پرې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د قانون د ومې مادې تر لاندې دي پرېکړه.
انی سجمل وچې د خبرونو لړنې زیاته ستاسو وړاندې کولو او وځو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخل د پاکستان د کورونې ورسپانو یو سو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پیښور حیات آباد په پیښه لیکلي دي. دغه لړکی آج ورسپانو وایي چې د تیرې ورځې پیښور پیښې یو وار بیا په سکیورټي اقداماتو سوال راپورته کړی دی ځکه چې حیات آباد د پیښور پاکه خیسته او زیاته سکیورټي والی سیمه ده او دې علاقې ته ننوتو د پاره په ټولو لارو د چیکینګ مؤثره نظام موجود دی. ادارې وایي چې د پیښور سکول حملې وروسته سکیورټي ته خاص اهمیت ورکړل شوی او زیاته توجه په سکولونو وه. خو د دې باوجود په یو جمعات کې حمله کېدل او تنوجل اوس هم تقاضا کوي چې سکیورټي ادارې خپلې کمې پوره کړي. خو بیا هم پېښور پولیس مشر بعضې اهم مسلې هم را پګوته کړې لکه چې وایي دا سیمه د قبایلي علاقې سره نږدې پرته ده بل دا چې اف سي پلاټون واپسي او د خپل منډیټ تعیناتي وغیره. اداریا اخره کې لیکي چې پولیس له پکار دي د چیکینګ نظام په ځای د استخباراتو نظام ښه کړي. دې سره به خلک د اوږدو اوږدو قطارونو نه هم بچ شي او بل دا چې کوم ځای ضرورت وي هلته دې د چیکینګ په ځای کې د پولیسو سره د علاقې معزز خلق هم ادروي نو داشان به د خلکو په پیجنګلو کې اساني وي. د دې ترڅنګ باز ورسپانو د پاکستان هند په تعلقاتو او مذاکراتي عمل لیک کړی دی. د غلړ کې ایکسپریس ورسپانو وایي چې پاکستان هند تعلقات د وخت د سره د تودو سړو ښکار دي او د دوران شوی مذاکرات هم څه خاص منطقي انجام ته ندي رسیدلي. خو د رستیو کې هندستان د سیکرټري خارجه په کچ کې دونکو مذاکرات به د سوجي ختمولو اعلان وکړو او د هغې رستو پاکستان موقف خپل کړو چې هندستان مذاکرات ختم کړي او هغه به شروع کوي. اداریه وایي چې اوس هندستان ته هم دا احساس شوی او تیر ورځ په خپل هندي وزیر اعظم د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون وکړو او هغه ته وایي چې امکان دی ډیر زر د هندستان نوې خارجه سکتر د پاکستان سفر وکړي او پاکستان هم د دې هرکلی وکړو، ځکه چې د دواړو ملکونو او ټولې منطقې فائده پدې کې ده چې د پاکستان او هند تعلقات خوي. اداري اخره کې لیکي چې کېدی شي د دې دورې په شا د امریکایي صدر د هندستان دوره او هلته د سلامتي کونسل ممبرشپ لړکې د هندستان حمایت کول هم وي، ځکه چې پاکستان په بار بار ویلي هندستان د ملګری ملتونو د سلامتي کونسل د غړیتوب جوړېدو جوګه نه دی او هغه په خپل د ملګری ملتونو د قراردادونو خلاف ورزي کوي. نو کېدی شي دې خبرې هندستان مجبور کړي وي چې پاکستان سره تعلقات ښه کړي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدمن رودن کو د بخنی نړیوال سازمان په خپل ویب پاڼه لیکي د کلن چې په پاکستان کې د 500 د سزا نه بندیز لړ کړل شوی دی. د هغې دوستو په دغه هیواد کې د مرګ سزاګانو په کارولو کې یو خطرناک اضافه لیدل کیږي. بلخو واشنگټن پوز ورسپان لیکي د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج دبلیو بوش رور جاب بوش په پلان کې لري چې د ریپبلیکن ګوند د 2016 کال ولسمشریزو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. د دواړو لیکنو غټي برخې له انیسا اجمل څخه ورو.
د بخنې نړیوال سازمان په خپل ویب پاڼه لیکي چې د جمعې په ورځ د میرپور په یو مرکزی جیل کې دوه تنو ته د 500 سزا ورکړل شو. دغه کسان محمد ریاض او محمد فیاض نومیده. یادو کسانو په 2004 کال کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن د صدر زوی وژلی و او بیا ورته په 2015 کال کې د مرګ سزا واورول شو. یاد اداره لیکي د کله نه چې په پاکستان کې د 500 د سزا نه بندیز لرې کړل شوی دی، د جمعې د ورځې 500 په دغه هیواد کې د مرګ د سزاګانو د کارولو یو خطرناکه اضافه څرګندوي. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک لپاره مرستیال مشر ډیوډ ګریفتس وایي د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ کسانو ته یوازې د مرګ سزاګانې ورکولو په لړ کې د پاکستان حکومت د خپلو پالیسیانو پر ضد روان دی. د 13 دسمبر میاشتې راهیسې 40 کسانو ته د حکومت لخوا د مرګ سزاګانې ورکړل شوې. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې د وژنو دا لړۍ په فوري توګه بند کړل شي او حکومت دې د مرګ سزاګانې په مکمله توګه د ختمولو سره پر دې بیرته بندیز لګوي. پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې یو دی چېرته چې تر ټولو زیاتو خلکو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي دي او پکې دا مهال د 2000 زیات کسان له ګواښونو سره ژوند تېروي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي د پاکستان عدالتي نظام په رښتیا توګه ناقصه دی. یاد اداره وایي چې په جیلونو کې قیدیان په مسلسله توګه زورول کیږي چې د خپلو جرمونو اعتراف وکړي. تر وکیلانو پورې ورته رسایي نه وي او بغیر د مجرم ګرځېدو تر اوږدې مودې لپاره په بندي خانو کې ساتل کیږي. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره دا غرسه دي چې له وجې یاد اداره اندېښمنه ده. د بخنې نړیوال سازمان لیکي د مرګ سزا ورکول تل د بشري حقوقو پر ضد ده، خو په پاکستان کې د شفافو مقدمو په اړه اندېښنو د دې سزاګانو کارول لا نور حالات مشکل کړي دي. بلخو واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي د امریکا د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش رور جیب بوش په پلان کې لري چې د ریپبلیکن ګوند د 2016 کال ولسمشریزو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. جیب بوش چې د بهرنیو چارو پالیسي مهمه برخه بر روانه اونۍ وړاندې کوي، د تیرې جمعې پر ورځ ویل چې د دوی ممکن نا ولسمشریز کمپاین توجه به په جنگونو نه بلکې د مستقبل په چیلنجونو وي. روزپاڼه وایي په خبری کانفرنس کې جیب بوش نه دا پوښتنه وشوه چې په افغانستان او عراق کې جنگ به څنګه مختلف انداز سره سنبال کړي. نو نوموړي په ځواب کې وویل چې دوی د ماضي په اړه خبرې نه کول غواړي بلکې د مستقبل په اړه خبرې کوي. روزپاڼه د جیب بوش په حواله زیاتوي کچري دوی په ممکنه توګه په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه اخلي، نو دا په دې معنی نه ده چې پخواني کارونه به بیا ترسره شي. نوموړي زیاته کړه دا کوشش په دې معنی دی چې داسې اصولونه او نظریې رامنځته شي چې پر مخ تللو کې مرسته وکړي. واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي چې د امریکا په 2016 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ممکنه نوماند جیب بوش په اړه یوه پوښتنه موجوده ده چې نوموړي به څرنګه د خپل مشر ورور او پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش د تیرې لسیزې غیر مقبول جنګونو دفاع وکړي. رسپانه زیاتوي چې باید جیب بوش په راتلونکي اونۍ کې د شیکاګو کونسل کې د نړیوال چارو کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان او عراق په اړه نورې خبرې وکړي، خو د تیرې جمعې پر ورځ نوموړي واضحه کړې وه چې د مستقبل په چیلنجونو به توجه ورکوي چې پکې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد مبارزه هم شامله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کدمن روزونکو تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. د ډنمارک په پلازمین کوپنهاګن کې د یو وسلوال برید په نتیجه کې یو کس وژل شوی او درې پولیس افسران زخمیان شوی دي. دا برید تیر ورځ د هغه بحث پر مهال وشو چې د ډنمارک په پلازمین کې د بیان د ازادۍ په اړه یو غونډه کېده. نور تفصیل له فریبا ظاهر نور.
پولیسو لومړی ویلی و چې په کوپنهاګن کې د پرونی برید دوه مشکوک کسان په یو موټر کې وتښتیدل، خو وروسته یې وویل چې په دې پیښه کې یوازې یو کس شکیل و. دغه کس په هغه بحث کې پر ګډونوالو ډزې وکړې چې د بیان د ازادۍ په اړه کېده. د ډنمارک صدر اعظم دا اقدام غندلی او زیاتوي چې د دوی باور دا دی چې دا برید تروریستي نه بلکې سیاسي جنبه لري. په دغه بحث کې چې په یوه رستوران کې کېده، سویډنۍ لارس ویلکس چې د اسلام د پیغمبر کارتون یې کښلی و او هم د فرانسې سفیر حاضر و، ویل کېږي دوی دواړو ته زیان نه دی رسېدلی. د فرانسې سفیر پر ټلیفون د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې برید کوونکو له بهره ډزې وکړې. دوی وایي برید کوونکو غوښتل په فرانسې کې د شارلي ابدو پر دفتر د تیر میاشتې خونړی برید تکرار کړي. پولیس وایي د افسرانو ټپونه جدي نه دي. د راپورونو له مخې د دې سیمې د باندې شاوخوا 40 ډزې سوي دي او په تصویرونو کې ښودل سوي چې د ودانۍ دروازې په ډزو سوري سوري سوي دي. تر پیښې وروسته په کوپنهاګن کې یو موټر وموندل سو چې پولیسو ګمان کاوه د تښتیدونکو برید کوونکو به وي. پولیسو دغه راز د مشکوک کس عکس هم وښود. په دې تصویر کې یو کس ښکاري چې تور مخې جمپر یې اغوستی، په یوې مخصوصې خولۍ یې مخ پټ و او بایک هم ورسره و. اسوشیتد پریس خبري اژانس د دغه بحث د یوې تنظیمونکي له قبله ویلي چې ګمان کوي دا به پر سویډنی کارتونست یو برید و. دغه سویډنی کارتونست له 2008 میلادي کال راهیسې د اسلام د پیغمبر کارتون تر کښلو وروسته د مرګ له ګواښونو سره مخامخ سوی و. په 2010 کال کې دو ورونو هڅه وکړه چې د دغه کارتونست کور وسوځوي او له همدې کبله دوی بندیان سوه. تر دې وړاندې د جنوري پر 8 نیټه په پاریس کې د شارل ابدو تنظیم مجلې پر دفتر ورته برید سوی و چې 12 تنه پکښې ووژل سوه.
دا مشال ریډیو ده.
قدم ورو ورو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسې غوږی. په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان وای چې په دغه هیواد کې سیاستدانان د ولس مسلې حل کولو پر ځای پر یو بل اتورونه پوری کوي. دوی دا هم وای چې په پاکستان کې سیاستدانان د خپلو شخصي ګټو لپاره سیاست کوي چې د دې لقبله جمهوریت کمزوري کیږي او ولس ته هم نقصان رسیږي. بیا ځینې سیاستوالان د خبره مني چې سیاسي اقدارو کې کمی راغلی دی. پر دې موضوع له اسلام آباد د مشال اړوند خبريال سراج زهیر دا رپورټ ورو.
د سیاست د استادانو او پوهانو وینا ده چې سیاست د ولس او د یو ملک ته خدمت په معنی دی او که په دې کې څوک په یو بل تنقید کوي نو هغه به هم د ولسي مسلو یا خیر خیګړې د جذبې تر لاندې کوي. د رستیو کې پاکستان کې په یو بل پسې د بدو ردو ویلو او تورونو لګولو سیاست ډیر عام شوی دی. د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاست استاد او د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر پروفیسر منصور کندی وایي چې پاکستان کې سیاست د ولس لپاره نه بلکې د ذاتی ګټو لپاره کیږي.
فیشن مینرزم اخلاقیات بیا دا وای کہ تاسو بزاتیات تنزو بیا پولیٹیکل کم لیڈران بھی دو کو ڈیر اوچت حیثیت دا کو دے معاشرے کردار بارا راغلی دی کا پوزیشن کی کا پاور کی او دا کم روان دے دا دیر غلط تے ورا ما ترکی کے سلور کالا پیچنگ کر دی ورا تے بار دوران تے او بل تے کلزا نہ دی کڑی فوج سمرا ٹیم کرو پر ماڈلنگ یو کرو خپل کردار اس کار کرو اکانومی مضبوطا کرا مونږ دے خود هر شهر را دی کو بدبختی مند روانی کو بہرحال کم تا سوال دے زد تا سیاست نو ایم
دی رستیو کی د پاکستان تحریک انصاف او د متحده قومی مومنٹ گوندونو مشرانو په یو بل پسې ډیر سپکی خبری کړی وی او تر د زیاتیاتو رسیدلی وو. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومی اسمبلی غړی علی محمد خان نو پختل نو هغه وی
ورته دا وی ما چې زموږ د پاتو خلیفہ پاتو ورکران چې په بازارونو کې سکی ناغي لیډران نن پیسې نو کوم اقا سکی خپل لاند کو شراون ته چې مونږ کوم مثال مثال دا دے چرم دبل پہ بیزتے بانے تا تیزت نشی ملاوی دے ہمیشہ بطال اللہ دخپل اسی عزت در کی خبل بنے بیزتے کے نا بلکل زی گری کوم اکچی دمونگ اخلاقی انعطاط روان دے دمونگ معاشرتی قدرون روان دی دا وجرو محفلون نشتا
حمداشن چی مشال ریڈیو دا متحدہ کامی مومنٹ دے اغلی سردار خان نو او پختل نو حغوی چی دوی سیاست دے عبادت پا مانا اخلی او ہم پا دے وجہ مشر الطاف حسین دے عمران خان او دا پاکستان تحریک انصاف دا کارکنانو نا معافی و غوختا زکہ چی دوی سیاست دا ذاتی گٹو نا بلکہ دا ولس دا خدمت په جذبه کوي. نوموړی وي
سیاست دا د عوامو خدمت ته او د عوامو خدمت اصل کې عبادت دی. نو زمونږ خو دغه دغه دې چیرې مالن کے طول خلق ہوئی کہ الطاف حسین دا خوی سمند کو دانی بیزا تکو دا کس نمون دا چونکہ اگر دا سیاست او دا عبادت او دا خدمت دا جذبہ ذہن کی لرو نزدکر زمون دا لیدن دا طول نمک کی باتی وقتا دا خدو نیم وقتا دا دین وقتا دا آگا یو دا سیدی چی دا ان کنسان خبری دی پاگی سری لگو سور دی او دا غسی دوران کی دا کم تلخ کلانی شوی نمون دا طول تا ببت نظر کورو دا سخا خبر ندا
دا سیاست دو سازانو او تزیہ کارانو پوینا چی سنگ پہر پیشک دا ضابط اخلاق خبر کی گی نو پکار دا چی سیاست کے ہم دا حدونا وٹاکل شی سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
قدم اردو کو دمشا لڑ پرونی تھا تاثیر وگے دا پکتیکا ولایت لزگون مدنی فعالان او قومی مشرانو د یوې غونډې د لاري د افغان امنیتی ځواکونو ستاینه کړې دوی وای افغان امنیتی ځواکونو په سم ډول د هیواد امنیت ټینګ ساتلې دي تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې
په دې غونډه کې چې د افغان امنیتی ځواکونو یو شمیر سرتیرو او افسرانو هم برخه اخیستې وه د مدني فعالانو لخوا دوی ته ستاین لیکونه او د ګلونو ګلدستی او هارونه هم ډالۍ شول د پکتیکا د مدني ټولنو د همغږۍ د دفتر مشر یعقوب خان منظور غونډې ته په خپلو خبرو کې د افغان امنیتی ځواکونو فعالیتونه وستل او د دوی څخه د مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو ملاتړ په ډاګه کړ
د پولیسو د محلي پولیسو د ملي امنیت ځواکونو پښتون کې نن ورځ ټول افغانان په ټول افغانستان کې د نسبي امن احساس کوي چې دا د تاسو د سرښندنو دا د تاسو د پیاوړې ارادې دا د تاسو د کلک هضم او دا د تاسو د کلک هوډ څرګندوي کوي خوشحال بابا وایي زه خوشحال به په کفن کې راولاړ شوم که خبر شوم چې افغان د چا غلام دی
د غونډې او بل تن تابعه کوونکي زلمی خروټي د دې غونډې مخې داسې په ګوته کړې
او د دې غونډې یوازینی هدف د امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ و تر څو د دوی مورال لوړ شي او ولسونه د دوی په څنګ کې ولاړ دي په دې غونډه کې د بعضي لوړ پوړو امنیتي چارواکو لپاره لونګۍ ولې او د امنیتي ځواکونو او د دې تر څنګ د دوی لپاره ستاینلیکونه ول او سره د دې پنځوس تنه سربازانو لپاره هارونه د دوی غاړو ته ور واچول
په دې غونډه کې د پکتیکا سرپرست امنیت قوماندان نثار احمد عبدالرحیم زی د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیتونو څخه د مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو ملاتړ وستایه او ډاډ ورکړ چې د امن او هیواد په ساتنه کې به غفلت نه کوي
پکتیکاوالو ته د خپلو اولادو او د خپلو بچانو په نمایندګي ډاډ ورکړم او دا که شپه وي ورځ وي د پکتیکا په هر ځای کې چې وي دوی به انشاءالله د دوی په خدمت کې وسیږي او د سر په بیه به دوی ته امنیت راوستې ده او د دې نه وروسته به هم دوی ته امنیت راولي
دوی یادونه ورده په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د افغان ځواکونو په ملاتړ ګڼې غونډې او پروګرامونه جوړ شول څو ورځې وړاندې د پکتیکا په ګاونډ ولایت خوست کې هم قومي مشرانو مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو په یوه ستره غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ
قدم اردن کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوګی د کرکټ حال نه هم تاسو خبروم د پاکستان او هند ترمنز روان چې کوم کرکټ لوبه دا غی کی نه اشت اورونه شو دی او تر دې محل د هند یو لوبغاړی اوټ ته او هند لوبډلې یو سل شپک 50 رنزونه جوړ کړی دی اوس تاسو په امره ګرځوم د 19 پروګرام رڼا په لور په کال 2003 کې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره د کمیونټي سکولونو په نامه 970 زیات تعلیمي ادارې پرانستلې خو د دې سکولونو سازان وای په میاشتو ورته تنخواګانې نه ورکول کېږي او ګڼ شمېر سکولونه تړلې پراته دي د نن خبرونه د رڼا په لور کې پر دغه موضوع بحث کوو د دې پروګرام کوربه شاهین بنیرې دی
د رنا پلور ستړي مشه د نن پخپرونه د رنا پلور کې مو په قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو موضوع راخسته ده په قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو د استادانو ستونزې او غوښتنې سوي به کورشي وز د کوم کې له حکومت سره واړي او آیا تر اوسه حکومت د غوښتنو د منلو او ستونزو د هوارولو لپاره سګامونه پورته کړی دي او کنه په کال 2003 کې حکومت په قبایلی سیمو کې د تعلیم د ود لپاره د کمیونټي سکولونو پروژه پیل کړه د دې پروژې د لاندې د ځایی قبیلو په مرسته 9.55 سکولونه پرانستل شو چې پکې 401 د هلکانو لپاره او 1555 د جنکو لپاره وو. ماشومانو ته د زده کړو ورکولو لپاره 2000 خزی او سړی استادان هم واخستل شو. په کال 2011 کې د فاټا سیکرټریټ پریکړه وکړه چې دا سکولونه وتړي. د دې پریکړې پر ضد د سکولونو استادانو احتجاجي تحریک پیل کړو او دا غوښتنه وکړه چې سکولونه دې پرانستل شي او استادانو ته دې پخې نوکرۍ ورکړل شي. د ځایی قبایلي او سیاسي مشرانو په مرسته په دې کې یو شمېر سکولونه بیا پرانستل شو او ځینې استادان هم په خپلو نوکرو مستقل کړل شو. خو اوس هم د قبایلي سیمې په ځینې برخو کې دا سکولونه تړلي پراته دي او استادانو د خپلو غوښتنو په حق کې مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي د کمیونټي سکول یو استاد شاه اعجاز وایي په سیمه کې د وسلوالو د هلو ځلو او پوځي عملیاتو له کبله د وړاندې نه هم د تعلیم شرا لاندې تلې وه. د کمیونټي سکولونو د ستونزو د نه هوارېدو سره په زرګونو نور ماشومان هم د زده کړو نه بې برخې پاتې کیږي. نوموړی د خپلو ستونزو په اړه وایي:
مونږ تقریبا په 2003 کې د حکومت له طرفه کوم کمیونټي سکولونه کولاو شوي دي. هغه وخت پورې نه هغه وخت نه مونږ چې کوم لکه استادان یو په شمالي وزیرستان کې یا چې هغه نه کله مونږ د تقریبا 2003 پورې هغه وخت په دې وخت کې مونږ ته نو تنخواګانې میاشت په میاشت ملاو شوې دي او مونږ ته نورې ډېرې هم مسالې دي لکه دا اپګریډیشن مسله ده. مونږ ته بل حکومت مونږ ته دا خبره هم کړې ده چې تاسو به ریګولر کیږئ. تر اوسه پورې مونږ لا لږ ریګولر شوي نه. تقریبا څو کسان دا پکې ریګولر شوي دي او چې کوم کسان ریګولر شوي دي هغوی ته هم دا مسله ده چې هغه په سکل سات کې دي. مونږ ته چې کوم زمونږ افسران دي یا چارواکي هغه دا وایي چې مونږ ته تاسو دا کوم فنډ دی دا مونږ ته په ټیم ریلیز کیږي نه. د سیټ له طرف نه او د سیکریټریټ له طرف نه مونږ ته کله ریلیز شي نو مونږ به تاسو ته تنخواګانې درکوي چې نه مونږ ته تاسو ته تنخواګانې نه شي درکولی. فنډ چې کوم ورته راځي که نه هغه داسې یو پیکیج په صورت کې ورته راځي. په کال کې یو ځل ورته راشي یا په دوه ځله ورته راځي. نو کله کله زمونږ تنخواګانې شپږ میاشتې بعد میلاویږي او کله دا نه میاشتې میلاویږي.
اماد خان په پیښور کې د وی غیر سرکاري ادارې مشر دی او په باجوړ قبایلی سیمه کې د اویاو کمیونټي سکولونو تنظیم کوي. نو موړې وایي د دوی په سکولونو کې خواوشا شپږ زره ماشومان زده کړې کوي خو د امنیت د خراب صورتحال او استادانو د ستونزو نه هواریدو له کبله دوی دغه سکولونو مخ پر وړاندې بوتلو کې د ګڼ شمېر ننګونو سره مخ دي. اماد خان وایي اوس هم په قبایلي سیمو کې لوی شمېر سکولونه ړنګ پراته دي.
څنګه چې تاسو ته واضح ده یو خو په فاټا باندې ډېر سخت وخت تېر شو او په هغې کې سکولونه بیا ټارګېټ وو. نو سکولونه اول خو کم جوړو یا د مخکې نه ویرانو او داسې ډمیز ګونکي وو چې مونږ ګوس ګوز وایو. نو ډېر کم سکولونه په کې فنکشن وو. خو واپسې ورپسې د ټیروریزم او د ملیټنسي دا مسله راغله هغې کې سکولونه فوکس شو. نو ډېر زیات سکولونه چې کوم فنکشنل وو هغه مو نړېده. دې وخت کې د سکولونو یو ډېر غټ تعداد چیرې نو هغه ړنګ پروت دی په فاټا کې او ماشومان بې سکوله بغیر سکوله دي او د هغې تعلیم سفر کېږي. نو دې وخت کې سمه حکومت چې دی د هغې هم دا اولین تدبیره چې دی ماشومانو ته د سکول دا سهولت ورکړی شي او دا حق یې ورکړی شي او ورسره ورسره چې غیر سرکاري تنظیمونه دي یا فلاحي تنظیمونه دي دا غیم کوشش کوي چې زمونږ دا بچي په څه توګه باندې مونږ د تعلیم ته آشنا کو او دوی ته دا سهولت ورکو.
احمد خان زیاتوي دا وخت سیمه کې د ترهګرۍ د مخ په زیاتېدونکو پیښونو وروسته دوی ته تر ټولو لویه ننګونه دا ده چې د سکولونو امنیت خوندي کړل شي. خو په دغه اړه د حکومت لخوا هغه منصوبه بندي نه کیږي کومه چې پکار ده. نوموړی وایي په دې اړه حکومتي ادارو او ځایي قبیلو لا په شریکه کار کول پکار دي.
د پیښور ماشومانو باندې کومه حادثه تیر شو نو دا یو قومي صحنه وه او ټول دنیا وکړه مونږ ټول په هم ژړل او اوس یې غم هم دی را سره د دې نورو ماشومانو. خو زه به دا وایم د فاټا ماشومان خو د ډېر پخوا راشي د داسې حادثو سره تر مخه دي او حکومت سره شاید دونه وسایل نشته چې هغې دغه سکولونه بچ کړي او دغه سکولونو کې دغه ماشومان وساتي. چې دې وخت کې
مونږ ګورو نو د سکولونو هم ډېر کم تعداد دی په دې علاقه باندې، او د هغې د حفاظت لپاره خو زیات بیا نور وسایل پکار دي. دغه کمی زه په خپله محسوسوم او زمونږ ملګري محسوسوي چې ډېر زیات دی.
په پېښور کې د فاټا سیکرټریټ ویان عدنان خانوایی حکومت د استادانو د ستونزو هوارولو او سکولونو د امنیت لپاره د خپل وس مطابق هڅې کوي، او د روان کال د پرمختیا په بودیجه کې قبایلي سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره ډېرې مالی پنګې منظوري کړې دي. نوموړی وایي د کمیونټي سکولونو د استادانو د نوکرۍ په خېدو معامله به هوار شي، خو دا به مرکزي حکومت کوي، نو د دغې لپاره صبر ته ضرورت دی.
زما خیال دی یو نیم سل لیک دو سوه داسې استادانو چې اغن په کانټریکټ باندې وو د کمیونټي سکول استادانو ریګولر شوي نو دغه کسانو کې کافی اده پورې شپېته دی کاویا دغه خلک چې دی ارېګولر شي وو دا نور چې دی نو د هغوی کیس دی روان دا کوم مالي کال چې اوس روان دی تر سیاسي سال دې کال کې د هغوی د ریګولرایزیشن لپاره کیس تللی دی او دا به هم ډېر ضرور شي دوی ته دا یقین ورکړی شوی دی. ابو چې لږ سرکاري طریقه کاري دا چونکې دا پوسټونه چې دی دا ریګولرایزیشن چې دی نو دا د فاټا سیکرټریټ په سطح باندې د خپل کار مکمل شوی دی، خو بیا موږ چونکې د وفاقي حکومت لاندې مرازو او هلته هم زموږ پاره د پاسه ادارې ناستې دي نو د هغوی منظوري پکې هم مخلوق ان شاء الله دا به منظوري کې داسې څه قدغن داسې څه مسله پکې نشته دی تر لږ غوندې وخت به پکې لګي.
په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله دا وخت سو خو شاد درې لکه کورنۍ بې کوره دي. په دوی کې لوی شمېر د هغه جنکو او هلکانو دی چې په سکولونو او کالجونو کې زده کړې کولې، خو اوس د بې کوره کېدو له کبله نشي کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او یا په دې مجبور دي چې ډېر خرڅ برداشت کړي او د صوبې په خارجي سیمو کې په تعلیمي ادارو کې داخله واخلي. شمایله جاوید او شیما نواز د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي دي. دوی د زده کوونکو په خاص توګه جنکو زده کوونکو د ستونزو په اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې صداسي وویل.
الته کې خو پیلا بمونه اور دا شونه ډیر زیاتی میاشت میاشت پر سکولونه بندو، بیا به سکول کولاو شو سه خاص دغه نوغه په وجه باندې بیا موږ ته په خبر تراغلو. خو دلته کې ایجوکیشن دی اغه شان فاټا سټوډنټس نه ټریټ کوي څنګه ټریټ کول پکار دي، اغه سبق پرې خو دو زګه چې یا خو خرچې نه رسیدلې اغه په وجه باندې یا سنور پرابلمز وزکا
کم چې ایجوکیشن اغه ختم شوه دغه ته بیا سکالرشپ اعلان شوی دي نو یو سکالرشپ ورته نه ملويږي. او بل دا چې فاټا کې کم ایجوکیشن ولا اداري ختم شوی دي اغه بیا بار بار اعلان شوی خو پغی سامل درآمد نه شوی نو هسته شو ته غوی تفری اغه چرته پاتې شي اول خورات لنې شي قبایلی چې کم خلک دیغه خو اول جنې ته ډیر په سخت اجازه ورکړي سبق ونه بیا هم چې کم کې انکریجمنت یو غره شي پلر حوصله سره انکریج کې دلته راولېږي نو بیا غوی د دومره دغه نشي کوله افورت کوله.
خود فاټا سیکرټریټ ویان عدنان خانوایی چې حکومت متعلقه تعلیمی ادارو ته په سختۍ سره هدایت جاری کړی دي چې د قبایلي سیمې زده کوونکو له داخلي او وظیفي ورکی او د هغوی ستونزې هوارې کړي، نو وړه ادعا کوي چې تر اوسه حکومت دغه بې کوره شو زده کوونکو ته د کروڑونو روپو وظیفې ورکړې دي.
فاټا سیکرټریټ چې نو د یو کار کړو چې کوم کیمپونه دي هغه کې ورته کمیونټي سکول نه کولاو شي او کوم چې د فاټا استادانو یا د شمالي وزیرستان یا د خیبر ایجنسی کې دي نو هغوی ته دا ریمواري ورکړل شو چې هغوی چې څنګه کلاسونه او ډیوټیانې به هلته په ایجنسی کې کولې نو همدارنګه د دلته راشي په کیمپونو کې د ډیوټي کوي. دا پریکټس چې دا په جلورو کیمپ نوخار کې دی، په توخسرای کیمپ هنګو کې دی، او په بکاخیل کیمپ ایف آر بنو کې دی. خو د دې نه اهم کار چې کوم کړی دی فاټا سیکرټریټ هغه دا دی کم د پېښور کوهاټ او بنو او کمرې کې چې دا کډوال موجود دي د هغه دي سرکاري سکولونو ته د هغه دي کوم تعلیمي بورډونه چې دي نو هغوی ته دا وینا ډېره پتله کښې شوې ده چې د کډوالو چې کوم ماشومان دي نو هغوی ته په ترجیحي بنیادونو باندې داخلې ورکړل شي، د داخلې لپاره چې کوم کاغذي کاروایان دي هغه دې اسانې نه اسانې جوړ کړی شي.
د غیر سرکاري ادارې مشر احمد خان بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره د سرکاري او غیر سرکاري ادارو لخوا اخیستل شوي ګامونه پوره نه دي. نوموړی زیاتوي قبایلي سیمو کې به د استادانو او زده کوونکو ستونزې حل هوارې شي چې خلک خپل حقونه وپیژني او د ماشومانو تعلیم د هغوی یو بنیادي حق دی.
کاغذ سرکار دی او کاغذ غیر سرکاري ادارې دي نو موږ د دې مېلمنو چې د فاټانه د دې راغلي دي او د دې ملک لپاره قرباني ورکړې را او خپل کور بار او علاقې پریښې را نو موږ د دې د مېلمستیا حق ادا نه کړو. چې کله انسان خپل حق وپېژني او د حق لپاره आवाज اوچت کی د خپل لپاره. نو دغه حل تر کومه پورې چې مونږ پښتنو خپل حق پیژندلې ني او د خپل حق لپاره مونږ आवाज نه اوچت کړی په شریکه باندې او د خپل مسلو مونږ په خپل حل نه روخي, نو زمانی خیر چې بار نه بسو کراځي یا د سرکار نه ډیر تمه نه پکار. سرکار به الا زمون خبره اوري چې کله مونږه په شریکه باندې هغې ته خپل خبره اورول شروع کړو نو الم کېږي.
په قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو د استادانو د اتحادیې مشران وایي چې تر کومه د دوی غوښتنې نوې منل شوې دوی به خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي, خو د سیمې خلک وایي چې د دې هر څه تاوان به د هغوی د بچو زده کړو ته رسیږي. اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونه به د پښتنو په خاوره د جنکو د تعلیم سره تړلی د یوې بلې موضوع سره راځو. تر هغه د الله پامان.
تبصرے, شننے, خبرونا, رپورٹونا,
اکسونا, ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے.